قدرمنو لیدونکو ستړي مشي دا د وایس اف امریکا دی ودا په لوی پښتونخوا خبرونه کې تاسو هر کله وایم زه مستاسو قربنا نگینشا. پاکستان کې د شپې اتا، په افغانستان کې ونی می او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سحر لس بجې دي او ورځ د جمعه د کال 2023 د نومبر د میاشتې 15 نیټه ده. اوس براشو موضوعات ورخته. په افغانستان کې طالبانو لخوا په عام محضر کې د اعدام او نورو تعزیري سزاګانو په لیکولو ته د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا دا ډول سزاګانو د بندیزونو غوښتنې ترڅنګ ویلې چې د دې شورا مشر د پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې په عام محضر کې د یو سړي په اعدامې دو باندې په ژور ډول اندېښمن شوی دی. بلخوا د افغانستان د بیا رغونې د چارو سارونکې ادارې امریکایي ادارې سیګار په یو خپل تازه رپورت کې د امریکای کانګرس ته وړاندیز کړي چې د راتلونکي کال په سپتمبر میاشت کې د اداره خپل فعالیت پای ته رسوي. سیګار د نومبر په اتم خبر کړي خپل درې میاشتنی رپورت کې د خپل فعالیت د بندولو سبب له افغانستان سره د امریکای د مرستو کمیدل خوده لیدي. د افغانستان واکمن طالبان د آذربایجان په سرخار باکو کې د موسم په اړه د ملګرو ملتونو په ونډه کې ګډون کړي. طالبان غواړي چې د موسمي بدلون د بدو اثراتو په مخنیوي کې نړیواله ټولنه د افغانستان سره مرسته وکړي. متی الحق خالص د چاپیریال د تحفظ د پاره د طالبانو د ادارې مشر دی. اسوسییټډ پریس خبري ادارې ته ویلي چې د بې وخت بارانونو او غدې اوچکالې او د ناساپي سیلابونو په شان د انتهایی سختو موسمونو د اثراتو مخنیوي د پاره د افغانستان نړیوال ضرورت لري. د ملګرو ملتونو د صحت ادارې ورلد هیلث اورګنایزیشن ویلي پاکستان د افغانانو په زور استنول کېدل په پولیو د مخنیوي لپاره کېدونکو کوششونو ته نقصان رسولی او چې په نتیجه کې په دواړو ملکونو کې د پولیو ناروغي زیاته شوې ده. په پاکستان کې سږ کال تر اوسه پورې د پولیو 9 کیسونه او په افغانستان کې د پولیو 3 کیسونه رپورټ شوې دي. تیر کال په دواړو ملکونو کې د پولیو شپږ ناروغۍ رپورټ شوې وې. او ریدونکو لیدونکو هم په دې موضوعاتو به د خپلو میلمنو سره بحث کوو. تاسو زموږ سره اوسئ ورزو یو وړو کې د میتا. لوی پښتونخوا خبرونه کې یو ځلی بیا تاسو ته هر کله وایو او ریدونکو لیدونکو نن په دې خبرونه کې چې کوم موضوعات تاسو سره شریک کړل په دې باندې به د خپل ملمنو سره خبرې ترې کوو. په دغه مهمو موضوعاتو کې یو موضوع هم چې کوم د قصاص یا په دې قصاص په حکم په پلي کېدو باندې چې کوم نړیوال خبرګونونه مخترا غلي په خاصه توګه د ملګرو ملتونو ادارې یوناما چې د مرستندوی پلاوی د دفتر لخوا بیان کې هم دا خبر شوې دي چې داسې د قصاص یا په عام محضر کې د طالبانو د اعدام او د لړۍ چې د نو د بندې دوه غوښتنه کړې ده. په دې موضوع به د خپلې قدرمنې میلمنې جلی ولی سره هم خبرې ترې کوو. جلی ولی په هالند یا نیدرلند کې ژوند کوي او د افغانانو د حقونو فعال ده، په خاص توګه د افغان میرمنو د حقونو فعال ده او په دې خبرونه کې براسره په لګښېبه کې ګډون کوي. او ریدونکو لیدونکو هم په دې موضوع باندې یو رپورت هم لرو کوم چې تاسو سره شریک کړو. د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر له او بیا نور نړیوال ټولنې لخوا چې کوم خبرګونونه مخترا غلې دي په عام محضر کې د طالبانو د اعدامې دو په دې عمل باندې په دې باندې د ډیوا د وایس اف امریکا د آشنا خبريال وحید فیضی دا رپورت تیار کړی دی. ویډیو رپورت د تاسو سره شریکو.
د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي استاذ ریچارډ بنټ په پکتیا کې پرون پر یو تن د قصاص د حکم پلي کېدو ته خبرګون نه خودلې دي او په عام محضر کې د طالبانو د اعدامولو د لړۍ د بندیدو غوښتنه کړې ده.
یوناما د افغانستان د حاکمو چارواکو څخه غواړي چې د اعدام سزا لغوه کېدو ته په پاملرنې دي، په بیړني ډول په هره بڼه اعدامول وځنډوي. همداشان موږ د قانوني بهیر او عادلانه محاکمې حقونو ته درناوی، په ځانګړي ډول قانوني استازیتوب ته د لاسرسي غوښتنه کوو.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځنګړي راپور ورکون کړ. ریچارډ برنټ د پکتیا په ولایت کې د اعدام د سزا پلي کېدل غندلی او دا ډول سزاګانی ظالمانه سزاګانی بللې دي.
زه د افغانستان د ګردیز ښار په ورزشي سټیډیوم کې په عام حضور کې ویرون کې اعدام او همدارنګ د طالبانو له خوا نوري بدني سزاګانی او اعدامونه غندم. زه له طالبانو غواړم دغه سزاګانی چې د بشري حقوقو څخه څرګند سرغړونه ده سمدستي بند کړي.
د بشری حقوقو نړیوال سازمانوي په افغانستان کې طالبان د حکومت لخوا د اعدام وروسته اقدام له بشری حقوقو څخه د دوی د سرغړاونو یو روښانه او پراخه بیلګه ده.
هغه څه چې د دې مجازاتو په اړه د اندېښنې وړ دي دا دي چې دا مجازات په داسې چاپېریال کې پیښېږي چې طالبانو په عدلي سیستم تر ډېره هغه خوندیتوبونه له منځه وړي دي چې په جرمونو د تورنو کسانو د حقونو یو ډول ساتنه کوي. هغوی همدارنګه رسنۍ هم په پراخه کچه خاموشه کړي دي، په دې معنا چې ټوله نړۍ هلته ژورنالیستان نه لري چې خلکو ته ووایي چې دننه په افغانستان کې څه روان دي.
شپردینی آلمان وای قصاص په اسلامي شریعت کې یو واضح حکم دی.
قصاص په اسلامي شریعت کې یو واضح او څرګند حکم دی. الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي سورې البقره کې ولکم فی قصاص حیات یا اولی الالباب، که یو کس راجیږي او بل انسان چې هغه پناه حق وجني هغه ویني ته وجني هغه ته د مرګ سبب کې نو د قضایي پروسیجر نه ورسته او د ثبات نه ورسته اغه کدی د مقتول ورسه اغه نه بخیا دغه بخن ورته نه کی نو دا دوی حق لري چې د محکمې د حکم سره سم د قضایي حکم سره سم اغه باید قصاص شي.
دینی آلمان ټینګار کوي چې د طالبانو قضایي پروسې باید شفاف شي.
دا اهلیت لرونکو قضات شتون یو شفاف قضایي پروسې در وجود د مشخصو ځنګړي قوانینو شتون د افغانستان اسلامي شریعت سره دا د دې عدالت د پیلو د پیلو د لپاره ضرورت دی چې طالبان هغه لپاره باید اقدام وکړي.
د طالبان د حکومت سره محکمې د نومبر په 13 ویلي چې د پکتیا ولایت مرکز د ګردیز ښار په ورزشي سټډیوم کې یو قاتل ته په عام محضر کې د اعدام سزا ورکړې ده. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شو راپورون کې ویل شوی چې محمد ایاز اسد د حبیب الله پرون وسلوال طالب د خپل ځان دفاع په خاطر وژلې وو. په 2008 کال کې د اګست په میاشت کې وخت طالبان د بیا رسیدلو وروسته په عام محضر کې د قصاص د شپږم پیښه ده چې د طالبان د محکمو لخوا تطبیق شوې ده. طالبان تل په افغانستان کې د اسلامي شریعت په پلي کېدو چې هغوی تفسیر کوي ټینګار کړی دی. وحید فیضی، امریکا غږ.
لوی پښتونخوا خبرونه کې یو ځلی بیا تاسو ته هرکلی وایو. اوریدونکو لیدونکو، په خبرونه کې را سره وسته نیدرلند کې مشهد افغانو میرمنو حقونو فعال میرمن جلی ولی را سره میلمنه ده. تاسو ته هرکلی وایو، په خیر ستړي مشي.
سلامونه خور استاد، پروگرام ټول اوریدونکو ته او استاد کارکونکو ته.
وعلیکم السلام او ډیر زیات مننه میرمن ولی چې د خبرونه کې را سره تاسو یو ځل بیا غډون کوئ. یو شمیر موضوعات غواړو چې تاسو نظر په هم معلوم کړو، اساس سره مهم شریک کړی دی. او پاغه کې ډومبې موضوع هم دغه د افغانستان کې د طالبان لخوا په عام محضر کې د اعدام او نورو تعزیری سزاګانو په لیکولو ته خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د بشري شورا او دا ډول نور سزاګانو د بندیزونو لکه د بندې دغه وختنی ترڅنګ دا هم ویل دي چې کم په ګردیز کې دا ویخه مختره غلی ده چې په عام محضر کې د قصاص د سزا ورکړې شوې ده. په دې حق لغواړو چې تاسو نظر هم مالکم تاسو په دې اړه څه ویل غواړئ؟
دا د طالبان درته سره د اول ورځ څخه یو طبي امر چې دا کار باید کولای دی. په اوله لور کې هم د دغه شی هیڅ رقم ظلم غبن او جبر څخه ځان نه دی شوړلی، نو دغه دوهمه دوره راته کې چې دوی څو عمر تعامل کړی وو یا ماتل کړی وو، صرف فکر کوم چې د ملي مشروعیت په خاطر او یا د رسمیت پیژندلو په خاطر او یا داسې نور د غیر لودل اهداف دلولل، نو اوس فکر کوم چې دا هغه اهداف د عملي کېدو څخه نه امید دي. دوی غواړي چې بس هغه خپل درته کارو ته په دغه شکل او خپل ظلمونه په وطن کې په دغه شکل ادامه ورکړي. یعنی دا نه چې عمر چې فرضاً کبیره تازیلی جزاگانی کری صادری کری هومی اره پوچی ویده دقیقه ده انزار چخه نیر ویده میلیاد انزار چخه فکر کنم چه اغسف یو مصلحتی شکل دلوری یا یو بل هدف دلوری داد اولی ورس چخه جواتا و چه دیبا اول او اخیر و داغ کانون تا پناولی او دا پر وطنوال بی تدبیقی دی
او د دې ترڅنګ آیات اوسه سګړې چې دا ډول سزاګانی به د جرمونو په کمښت باندې سه کاغذ غیزولري بخنه غواړم د دې سره به جرمونه آیا کم شي او کنا داسې قسم په عام محضر کې سزاګانی ورکول سره جرمونه به کم شي امن به راشي او کسه پته اړه تاسو وایي
د اصلن په جيرو عادي او مرافعه جوامع او کله شي ثابت شوی دی چې د جزاګانو تطبیقول پر ملت باندې دا هیڅ رقم در سرول نه دی درلودلې چې فرضاً د جزاګانو یا د جنایتو په کومولو کې دا یو رول ولې دا شي تر اوسه پورې نه دی ثابت شوی دا چې بعضي خطاګانی بعضي اشتباهي د انساني جوامع سره لازم او ملزوم شي دی هر رقم قانون څه کوم چې په مدني قانون دا رقم اصلاحات راولی پټولنه کې دا ډیر متاثر وي د اوسنی زمانه او شرایط سره به ډیر موافق وي نسبت ور دي چې د ډیر بدوي او خپل سری جزاګانې دا اصلا ځوی کوم چې هیڅ رقم شری دغه هم نه لري شاګې هم نه لري لکه چې پر خلکو تطبیق وي په دې خاطر چې دوی د اصلي کارو څخه توجه د خلکو د ملت استقري او فرعي دغه او فرعي فاکتورات نو دا کار مخنیول دي چې خلکو په دغه شکل د جزاګانو او د ډیری په ژوند کې خلک پر هغه سربیره چې په وطن کې ډیر مشکلاتو سره مخ دي ډیر د ظلم او د جبر ژوند تیروي دوی به دغه رقم جزاګانې هم ورته د رسېدې په تهدیدوي او د هغو ژوند ته یعنې بل اضافي تهدید هم متوجه دي
مېرمن ولی بیا په ټولنیزو رسنیو باندې چې کوم رپورټونه خپور شوی دي دا غي تر مخه دا ویل شوی چې محمد ایاز اسد کوم ته چې دا سزا ورکړی شوی د په ګردیز کې هغه وی د 10 ویل کېږي چې هغه کوم هغه طالب چې حبیب الله نومیدو دا هغه طالب وسلوال نه د خپل ځان د دفاع یا خپل ځان د ژغورل لپاره دا جرم دی وشو یا دا هغه وجلې وو نو تاسو سره ګرین چې پدې کې یو با قاعده د عواملو تکتل د دفاع حق ورکول دا سمره مهم وی چې چانه هم سداسي یو داسي دغه سرزت شوی وي او جرم دا غي با قاعده ورونه وشي او بیا دا غي په حق له سزا ورکړي شي نه چې په عام محضر کې داسي د قصاص په نوم وجل شي
بالکل دا خبره خو دا د مکافات او د جزا قانون چې دی د دې حساسیت او د دې ظرافت چې د څونی ظریفو او حشوي موضوعاتو ته هم باید توجه وشي فکر کوم چې دا هیڅ څه ته توجه نه ده شوی په دې خاطر چې هر رقم کا محکمه شوی د خلک شاهدان حاضر شوی دي که د جنایت هر شی چې شوی دي د دغه په جزئیاتو باندې عام خلک نه دي خبر خو د قصاص د وجلو د وینو تویولو د ټکولو د توهینولو دا د عام محضر کې کیږي چې خلک شاهدي نو دا خو که د یوې خوا څخه فرضاً دا دوی د تنبیه په شکل استفاده کوي چې فرضاً پر راتلونکي کې خلک بیا دا کار ونه کوي نو خو په پسند کې بیا دا بیخي ډیر سوالونه پیدا کوي د خلکو لپاره دا خو د خلکو اجهام خو دوی نشي دا کولای کنټرولول چې ته به هیڅ رقم هر شی چې مستطوعه اوس څه معلومه چې دا د اولنی مراحلو کې محکمه شوی ده په محکمه کې چا خپل عرض وړاندې کړی دی دا هغه په مقابل کې څه ویل شوی دی دا دغه تصمیم بل اخره د چی پر اساس نیول شوی دی چانی ولیدی څلختې ولیدی آیا د قاتل او فامیل ته د وړاندې شوی دی نور افشنونه او وړاندې شوی دی چې تاسو په دا شی باندې فکر وکړئ عفو وکړئ دا چې وکړئ یا چې اولنی مراحل د خلک نه خبروي او صرف د خراب او د قصاص په حالت کې د خلکو ته د تنبیه په شکل ورشوي چې ګواکي دا به تاسو کومه کوکې چې د پراتلونکي کې بیا دا په دغه جنایت لاس نه پوري کوي نو دا دغه څه د نقص بغیږي چې دوی د دولت په هیڅ چې ځان دولت ویل په داسې حال کې چې دولت هم نه دی نو دا اوس صلاحیت دوی په لاس کې دی بس پر هر خوا چې بیا د ملت هر څو میلیونه چې دي ټول يرغمل کړي او د دې د قدرت ورزول له درجه ورته غبر لاندې دي نو
صحیح میرمن جلی اوس یو بل پختنه د سیګار په حق لبانې چې پویږي هغه په افغانستان کې د بیا درغونې د پاره امریکایي ادارې دا او هغه کانګرس دا وړاندیز کړي دی چې د فندونو د کمښت لوجب په روان کال 2015 د سپتمبر په میاشت کې بدوی خپل فعالیتونه بند کړي. تاسو څنګه غړي چې دا د ادارو بندیز به د افغانستان په آینده باندې په ولس باندې څه اثر وکړي؟
د هر خارجي ادارې فعالیت کارونه او د اوغو تاثیر به همیشه یو رقم دا ادارې چې د اوس پورې خپلو د طالبانو د راتګ درو کال وروسته پورې له خپلو کارو ته ادامه ورکولی شوی او اوس بیا کارونه بندوي. صرف دوی خپلې بودیجې او خپل اقتصاد ته ګوري چې دوی ته کامله بودیجه نه ده ور تشخیص شوې په دغه کال کې، نو دوی به تر 2015 پورې کامله بودیجه ولري چې خپل کارونه او معاشونه او شام ته تادیه کړي. وروسته دا خبر دی خپل د کار ختم اعلان کړی دی، یعنی د اول سره څه معلومیږي چې دی د افغانستان د هغه ماموریت لپاره چې دی مامورسي و صرف د خپل معاش پورې بازي و او خسر خپل عایدات پورې بازي و، چې د دوی عایدات امکان لري چې په خطر کې سي لا بولي چې تر اوسه پورې نه تشویب شوی. دوی دا څه فکر کوي چې کله 2015 تشویب نشول نو موږ به کارونه بیا دروکو باسکو میاشت مې د فکر نه ده پاتې کوم نه میاشته چې دوی به فارغ وخت کارونه بس کې نه دي د کار تاثیر بنو چې دوی خالص په دغه ټوله دوره په چوي په وطن کې د بیا رغونې تر نامه لاندې کارونه کړی دي. اوس صرف د معاش کمې دوه خاطر دوی خپل کار بس کې، نو د داسې ادارې به تاثیر چی شي؟
او په اخیره کې اخري پښتنه به هم استاسو نه دا وکړو میرمن ولی چې هم دغه راپورټونو ته کتل پکتنه په افغانستان کې د میرمنو د وضعیت پکتنه او بیا د نړیوالې ادارې خپل فعالیتونو بندیدو د ټولو سره به تاسو څه پیغام په اخیره کې ورکول غواړي او په خاصه توګه نړیوالې ټولنې ته او د اوسنی افغانستان اوسنی واکمنو ته به څه ویل غواړي؟
زما به د اول خو د ماته ډیر مهم د وطن د افغانستان ملت دی. زه د افغانستان ملت سره خپل ټول خواخوږي څرګندوم. زه هوغوته د نور هم در اوسه پورې چې ودا غوږ ته کټل وکړی دي، زه نور هم هوغوته حوصله او بردباري او صبر ورته غواړم. ورسره د دې څخه که هر شي کېږي زه نه دی او تصمیم ته احترام لرم چې دوی خپل د برخلیک په جوړولو کې خپل ولې اقدام وکړي پر نړیوالو سازمانونو باندې تکیه کول، پر نړیوالو ملکونو باندې تکیه کول، پر نړیوالو سیاستونو باندې تکیه کول یو خالص یو اشتباه ده او یو غلطي ده او بس. بل هیڅوک د بل وطن لپاره البته کار به وکړي، لږ کار به وکړي، متحدر کار به وکړي، امنیت او احسان دي. نو په دې خاطر چې موږ تاسو خپل راتلونکي خپل برخلیک خپل جوړ کو، خپل باید ځان ته کار وکړو، کډمو هغه مبارزه وکړو، هغه قرباني وکړو، په هر شکل موږ په دغه وطن کې په دغه جغرافیه او په دغه سرحداتو کې موږ اړ یو چې قرباني ورکړو. په دغه جغرافیه کې ژوند کول معنا قرباني ورکول دا ورکو، نو چې هدا خپل قرباني خپل قرباني ته سمت ورکو، جهات ورکو او خپل برخلیک په جوړ کو. دا به ډیره خبرې نسبت وجه چې پر اوسنی چارواکو باندې چې نه هویت معلوم دی، نه هدف معلوم دی، نه کار معلوم دی، د اساسي قانون پر څنګه باندې اشري او دوی ودا چې قانون ته پناه وړي او خلکو ته جزا حتی پور کوي، په داسې حال کې چې خپل اولیه کارونه اولیه مسؤلیتونه نه دي ادا کړی، چې هغه خلکو ته مرافعه ژوند یا د عادي ژوند حتی برابر ول دي هغه نه دي ادا کړی. خو د قصاص پر وخت باندې د وژلو توجین او تکول پر وخت باندې د دوی دولت شي د دوی ترکان په لاس کې او دوی په زور او په توپک قانون تطبیقوي. نو بل اخر از ما اول او اخر پیغام خپل درنو او جنگ ځپلو خلکو ته دي چې خپل ارخلي خپل په لاس کې واخی او خپل روشانه راتلونکي خپل ځان ته تېلیک
ډېر مننه کو تاسو میرمن جلې ولی چې د خبرونه کې را سره تاسو ګډون وکړو او خپل قیمتي وخت مو را سره شریک کړو. مننه
تاسو ښه یو نړۍ مننه
خاورز ولري او ریدونکو لیدونکو په خبرونه کې به هم په دغه موضوعات او سره نورو موضوعات لړۍ ته به دوام ورکوو. اوس را سره په خبرونه کې میرمن زهره جلال میلمنه شوې ده چې همیش د خبرونه کې را سره ګډون کوي. تاسو ته هرکلی وایو، په خیر ستړي مشي.
میشته جانی، نگی جانی، تاسو تا او تاسو ټول تخنیکی همکارانو ته، لیدونکو او اوریدونکو ته هم زړه له کومې سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم سلام او ډیره مننه ستاسو چې تاسو د خبرونه کې را سره ګډون کوئ. میرمن جلال، اول خو بستاسو نه پښتنه هم د په افغانستان کې د هغو میرمنو په حق لباندې وکړو چې کوم د تعلیم نه به برخه دي او هم په دې وجه باندې د اوغي ودونه په کومرای کې کیږي، او اوس چې کوم په دې ورسته کې دا یو رپورت د افغانستان د بیا د رغونې ادارې سیګار لخوا مخته راغلی دی چې وایي چې په سلګونو زرو افغان نجونو او خزو پر زده کړو د محدودیت د اغیزو په اړه باندې په دغه راپور کې دا ویلي دي چې تقریبا لکه 2018 پوری د افغان میندو لوخ نه مخکې د ماشومانو د زیږیدو او د زیګون په محل د مړینې کچا نږدې نیمایي ته به زیاته شي، لکه دغه یو دغه ورکړې دي. تاسو په دې حق له سوال غواړي، تاسو سر نظر دی په دې باندې؟
مننه، دا تاسو بهتر معلومه ده چې کوم هیواد کې چې د پوهې کچا ټیټه شي یا ټیټه وي یا په یوړند روانه وي، حتما هلته فقر، غربت، بې قانوني او د اجتماع کې هرج مرج، ګډوډي، ناپوهي دا پکې ډېریږي. او کله چې فقر او غربت دی، فقر او غربت دا منګیر دی، هر څه دی، کولای شي چې خلک اړ کې خپل اولادونه خرج کړي، کولای شي چې خلک اړ کې خپل قیمتي اشیاء چې ساتلې وي هغه خرج کړي، کولای شي چې خلک دې ته اړ کې چې د هیواد څخه ووزي، او حتی غلا، ځینې شکونې، ځینې نور بدبختۍ ته لمن وال شي، هلکان بیرا شي، نجونې بیرا شي، په دغه کې ډېر بدبختۍ او د اشکال لامل ګرځي. دا په افغانستان کې چې د درې یا څلور لسیزه تقریبا اوس سیزه لسیزه ته روان دی چې آرامي نه راځي، کله یو ګروه حاکم او کله بل ګروه، هیڅ وخت کې د عمومي افغانستان د وګړو په زړه داسې دولت نه دی راغلی چې یعنی ټول طبقه پکې خوندي وي. حتما چې هغه څوک ځان ته څه وایي څه وي، خامخا یو ځای کې خلای ولري چې یو ډله پکې ناراضه وي. دغه د دې لامل ګرځي چې ډېر بدبختي زیږولې دي او زیږوي. اوس چې دغه تعلیمونه بند شوي دي، بهرني موسسات ډېر په ګوتو شمار پاتې دي، ډېر بند شوي دي، بهرني اړیکې بند شوي دي، نور په هیواد دننه کې داسې راکړه ورکړه نشته چې کوم کله چې یو هیواد په رسمیت وپیژندل نشي، کله چې یو هیواد صادرات ونه لري، او هغه هیواد خو پرمختګ نشي کولای، هغه به څنګه وچلیږي؟ خامخا مجبور دی چې هغه په خپل وجود کې په خپل غوښه خوله لګوي. دا په ځان باندې خوله لګول دی، خپل اولاد خرڅول یا په خپل اولاد نه ناوړه ګټه اخیستل، دا ټول هغه څه دي چې داسې نه چې مور پلار به نظوریږي، هغه د ناو نه نشته کېږي. دا او د تعلیم نشتون چې دی، دا یعنی رواني مرګ دی یو انسان ته. کله چې تعلیم نه لري نو بې تعلیمه انسان خو تاسو خپل پوهیږي. کله چې انسان پوه نه لري، قرآن کې الله پاک ویلي دي چې یعنی ړوند د سترګورو نه بهتر نشي کېدی. ړوند معنا د یو پوه آګه شخص ته اشاره کړی دی چې په هر څه معاملاتو پوه وي. او کله چې زمونږ کې دا ناپوهي خپور وي، خامخا دا مشکلات شته، هم دینه به هم ډېریږي، دینه به هم ډېریږي. معلوم به شي نور په کوم حالات ته رسیږي. که ووایو چې مثلا پولیس دی که امن راغلی وي، باید صلح راشي. صلح هغه څه ته ویل کېږي چې یو دیګر پذیري وي، هم دیګر پذیري وي، او څه نه به تېرېږي، او څه نه به اخلي، او ټولو ادبا ته به غېږ پراخوي، ټولو ته ځای ورکوي. دا چې یو ګرو په مستۍ کې وي او بل ګرو په مرګ کې وي، حالت کې وي، دا هېڅکله د یو وګړي درد، د یو ټولنې، د یو هیواد رعایت درد نشي دوا کېدی. احیانا دغه اختشاشونه، دغه مشکلات، دغه بې قانوني کارونه خامخا کېدونکي دي، کېږي هم. سیګار هم دروغ نه وایي، ملګري ملتونه ځینې راپورونه خپور کړي دي، او حقوق بشر هم. دا ټول هغه څه دي چې رڼا سترګو کو برملا سترګو مونږ ګورو.
او ورسره د موسمي بدلون کوم خبر وکو میرمن جلال چې د افغانستان واکمن طالبانو د آذربایجان په سرخار باکو کې هم چې کوم د موسم په اړه باندې د ملګرو ملتونو په غونډه کې ګډون کړي دي او د نړیوالې ټولنې نه غوښتل دي چې د موسمي بدلون سره د مبارزې لپاره د ورسره نړیوال ټولنه مرسته وکړي په دې اړه تاسو څه ویل غواړئ ځکه چې افغانستان هم په هغه هوادونو کې دی چې د موسمي بدلون لوجي ډیر زیات د وچکالۍ سره مخ دی او ورسره د خوارزواکي هم ډیر زیاته خورشوي داسې راپورونه مخ ته راځي
زما په فکر کې افغانستان دا شی د پاره بيخي ډیر اړتیا لري ځکه چې ټول کورونا خامدي کله چې زلزلہ راځي هم ډیر مشکلات کله چې مثلا بارانونه کېږي سیلابونه وځي هم ډیر خلک کې زیانمن کېږي او په زمين کې چې اوبه هم تاسو ګوري چې ورس ورس پورو کېدو دی او نور هوا هم داسې حالت ته رسیدلې ده چې تقریبا د افغانستان هوا نیم خوبا اقليمي د لاس او نیم خپل وګړي د لاس چې د څوند لپاره کوم توکي نه لري چې هغه شیان چې د اقليم یا هوا ګډوډولو د لپاره شیان کاروي دا ټول هغه څه دي چې افغانستان ډیر اړتیا لري خو خبره دلته ده چې کله چې یو څوک نړیوال ته درخواست ورکوي یا ترغښتنه کوي د نړیوالو اړیکو او د جهانیانو اړیکو پورا کړه ورکړه ده سیستم سمانی زبر سمانو ما سب دوی منی سب غوی منی دلته چې کوم پیشنهادات لري یا کوم ځنې د حقوق بشر یا نړیوال کنونسینونو کې کوم قراردادونه دي یا هم کوم لایحه دي چې ولته تصویب شوی دي جهانیانو منلې دي او طالبان نن انکار کوي فکر نه کوم چې ملګری ملتونه هم د دې لپاره غاړه کیږي او زړه خوشحال کی چې زمونږ منلو په سفر کې ضرب وي او تاسو چې کوم اړتیا لري کچېری د خلکو مشکلات په نظر نیولو سره دوی ورته ونډه ورکی شکار به وي ځکه چې دا مشکلات کېدای شي چې هغه څوک په چوکي کې وي دوی باندې څه دومره اثر او اغیزه ونه لري خو هغه غریب فقیر خلک ډیر اغیزمن کیږي دې لپاره کچېری ورته لاره ورکی ښه کنه زما فکر کې د نړیوال کنونسینونو او قراردادونو او معاهدې د لارې امکان نه لري چې یو هیواد په رسمیت نه وي پیژندل شوی او راکړه ورکړه یا هغه کوم اهداف او کوم ګټې او تاوانونه د جیوپولیټیک د لحاظ د تجارت د راکړې ورکړې د نورو قوانین د مدني یا حقوقي یا هم اقتصادي د لپاره یو ته هم آماده نه وي او دا یو د لپاره چې دوی غوښتنه وکړي زما فکر کې فکر نه کوم چې جهانیان هم دا خبره ومني
او میرمن جلال استاد سره مو لکه د موسمي بدلون تاسو وی چې ډیر زیاته مهمه ده چې نړیواله ټولنه هم مرسته وکي خو دلته کې د سیګار په حق له خبره وکو اغه هم په یو وړاندیز کړی دی د امریکا کانګرس ته چې د فندونو د نشټوالي یا د کمښت په وجه باندې به پر روان کال 2015 د سپټمبر په میاشت کې خپل فعالیتونه په افغانستان کې بند کړی یا دته به مجبور شي چې بند کړی نو بیا داسې قسم د ادارو نړیوالو ادارو د افغانستان کې فعالیتونه بندیدل او د چې کوم د ورسره د میرمنو د وضعیت خبره ده بیا د نړیوال بیا د اقليمی بدلون سره د مبارزې خبره ده نو د نړیوالو ټولنو د نړیوالو ادارو د افغانستان وتل بیا په افغانستان په آینده باندې څومره بد اغیز وکړي
زما په فکر کې دا کوم چې د چا خبره د پښتنو متل دی وای نشته نه نه هم خدای خدا نشته نه دا حالت هم شو دا چې دوی وځي او چې مثلا په شلو کې 15 شپې ته یا خلک غوي ځانمن وي هغه وخت کې په شلو کې 80% او 50% ځانمن شي دا ټول زوري خلکو ته رسیږي امکان لري سیګار د نور غټو موسسات دی یا هم ځنه بین المللیت کومکونو دی دا چې سلفي سره زیات مینانی نه يم چې ټول هغه مستحقین او تورسیږي ځکه چې هر حکومت کې دا درغلیانې وي هر حکومت کې دا مشکلات وي څنګه ډیر غریب خلکو سره موږ په تماس کې یو چې کونډي دی یتیمان دی یا په جمهوریت وخت کې یا هم ته طالبانو په وخت کې یا نورانداسي عوام خلک دي چې په ځانمرګي بریدونه کې دي عام خلک په توګه په سرکونو په دکانونو کې شکار شوی دی، هغه خلک داسې چې مخکې بے سرنوشت ګرځېد اوس هم بے سرنوشت ګرځي، چا ورته نه څه مرسته ورکړی، نه چا څه ورته لاسنیوی کړی، نه هم کوم خاص دوی دپاره توجه شوی دی. او بیا هم چا خبره ده وایي چې یو ته چې وریږي بل ته به څڅېږي، خامخا چې دا مشران هم یو څه څه اخلي، خامخا یو نیم غریب غرپا به په څنګ کې وي، هغه دپاره به هم لاس اوږد کوي، هغه هم قطه شي په صفر کې ضرب شي. زما فکر کې دغه فقر هم کوم چې یو نیم دپاره رسېده، گر چې دا سیسل پسل نه رسیده، خو بیا هم چې 15% هم رسیده، هغه 15% هم بقت شي، بیا هم دا زور په عوامو باندې راځي. زما په فکر کې دی کې بعد طالبانو کوم دولت چې دی یا کوم حاکمیت چې دی کې په دغه اقتصادي بندیز، خاص هم اقتصادي بندیز دا شل کلونو کې هم هغه د پاره اقتصادي بندیز وو، هغه په سم کې هتاه ژوند نشو کولای، بیا هم دی یو څه وکړه ځان د پاره. زما فکر کې دا به دوی باندې څه اوس اغیزه ونه لري، ځکه چې د دوی په لاس کې معدنونه دي، د دوی په لاس کې ګمرکات دي، د دوی په لاس کې مالیات دي، د دوی په لاس کې نور عوایدونه دي، هغه ټول دوی خپل ځان ساتلی شي، خو ټول هغه مشکلات یې ورګرځي په غریبو طبقه باندې، هغه غریبو طبقه چې په کلو قصباتو کې دي، هغه غریبو خلک چې یا به ایران نه یا به پاکستان کې مزدوري نه یا به ایران کې مزدوري نه یا هم د نورو کوم ځایونو افغانستان کې دننه سره کړه ورکړه د لارې ځان هغه کول ساتل، یا هم خپل بال بچ دپاره یو نوړې حلال نفقه پیدا کول، هغه لارې ټول بندې شوي دي، دغه ټول بیا بېرته ورګرځي دغه خلکو دپاره، چې څوک به سوی تغذي وي، څوک به د لاعلاج مریضی د لاسه به، یعنی لاعلاج به نه وي، یو ډېر عادي مریضی به وي، او عادي مریضی دپاره به دوی لاسرسی ونه لري تر ډاکټره پورې، تر دوا پورې، تر یو ځای تک پورې دا د لاسه به ورکي. او دغه دا خو موږ تاسو ته معلوم دی چې سل په سله ټول هر څه ګرځي په غریبو طبقه باندې، خصوصا دی کې ماشومان او ښځې ډېر زیانمن کیږي، او په نارینه وو کې هغه غریب طبقه چې څه تر لاسرسی نه لري.
او ورسره دا ټول چې کوم تاسو خبري وکړې دلته د افغانستان کې د فقر خبره ده، ماشومان د خوارزکۍ سره مخ دي، مور او پلار خپلې وړې لورګانې خرڅوي ځکه چې معاش نشته دي، خلک بې روزګار دي، اقتصاد وضعیت هغه شان نه دي. په داسې حال کې بیا د طالبانو له خوا د قصاص په نوم باندې په عام محضر کې د خلکو اعدام دل، ورسره دا چې په دورو باندې وهل کېدل، که طالبان حکومت د ستري محکمې د شمیرو لمخې پتیرو دریو کلونو په موده کې د خزو په ګډون لزرو نه زیات کسان په عام محضر کې په دورو باندې وهل شوې دي، او اوس به تاسو هم خبر شوي چې په ګردیز کې هم یو تن په دې باندې چې یو طالب وسلوالي وجلې و، کسه هم د غوی له خوا دا ویل شي په دې ټولنیزو رسنیو باندې دا راپورونه د خبر شوي چې هغه په خپل دفاع کې یا د خپل ژغورل لپاره دا عمل کړی و، هغه هم په عام محضر کې اعدام شو. تاسو به داسې سزاګانو ته چې په عام محضر کې ورکړې کیږي سبا ویل غواړي؟
دا سې دی چې دغه تاسو سوال چې دی دوه جنبه لري، کنه دغه چې کوم قصاص کیږي یا درا وهل کیږي یا هم لاس پته کیږي، دا د الهي حکم دی، دی باندې سړی څه نشي ویلی چې دا باید ونه شي، ځکه چې الله حکم باندې چون الهي حکم دی، الهي حکم کې بدلون عدلون بدلون نشي راتللی، خو الهي حکم هر وخت کې ځان ته شرایط لري. د سعودي نه موږ ډیر مسلمان هم نه یو، هلته څنګه په کال کې یا په کلونو کې یو سړی نه په دره وهل کېږي، نه په قصاص کېږي، نه هم مثلا رجم کېږي، دا علت دا دی چې هغوی قانون مراعت کوي. دلته چې دی قانون نه مراعت کېږي، که چېرته په الګردیس کې کوم سړی چې په هغه باندې عام محضر کې د مرګ سزا ورکړل شو، زما په فکر کې افغانستان کې نور هم ډېر داسې خلک دي چې همدا د دوی په وخت کې، یعنې د درې کالو کې ډېر خلک وژل شوي دي یا قتل شوي دي، مرموز توګه بیا وروسته قاتلین پیدا شوي دي، یا په اسجاګانو کې په درېدو باندې ورته ویل شوي و درېږي او دای نه دي درېدلی، بیا هم دوی په زور زر سره دغه دا پیسې واخلي وبخښي، په دغه هغه باندې تیر شوي دي دا خبره، یا هم مثلا ځینی مسائل چې غلو د چا اولادونه تښتولي یا ډاکټران تښتولي یا کډرونه تښتولي ورسته وژلي دي هغه قاتلین معلوم که چې ټولو ته دا شی واورول شي دا به ټول عالم ورته لبی کوي که چیرې یو څوک حاکم هم وي پوهېږي چې څوک ورته چپه هم نه شي کتلی په دغه وخت کې ځان دفاع نه یو څوک خپل ځان دفاع کوي او جانبین مړ کېږي هغه دپاره دې له خاطره چې زور په لاس کې لري دا کارونه کېږي دا نور هم نفرت پاروي دا نور هم یعنی د دې صف ضعیف کوي دا خو نه دی چې ټول خلک د دې صف دی دا خو دلته عوام دي بې غرض خلک دي دلته هغه متضرر خلک دي متضرر خلک خپل حق غواړي چې و طالبه تا چې خپل نفر قاتل داسې په عام محضر کې احضار کړو یا هم مرګ سزا دې واورولو دا زه چې بې غرض یم زه چې غریب یم او زما چې یا زو یا پلار یا ورور مرشو دغه زما قاتل چې تاونی وو یا هم تا ته پلاس ورکړو دې ته ولې سزا نه ورکول کیږي دا غل چې زما غل دی او زما په شخصي حریم کې تجاوز کړی او ښکار تا ته معلوم دی حتی ځینې ځایونو کې دا تورونه هم شته چې مثلا فلان کی ځای کې غلا وشو د دې د ډلې څوک ورسره وو او لاس په لاس نیولې دي موږ تاسو ویډیوګانې لیدلې د خلکو په کورونو کې داخل شوي دي لاسونه تړلې دي بیا عام اولس ویلي چې موږ د فلان کی پوستي یو او هغوی دپاره نه لاس قطه کې یو نه ورته سزا ورکول کېږي او ځینې ځایونو کې موږ ویډیوګانې وکتلې چې مثلا ډېر د لوړ پوري چارواکو نفر یا ورونه یا تر زامن یا د ډلې نفر نیول شوی دی چې یا په فحشاو کې یا په شرابو کې یا مثلا نور منکراتو کې چې د الهي فرمان نه سرغړونه و او هغوی دپاره په عام محضر کې یا په جزیاتو کې دوی دپاره سزا نه دی اورول شوی یا نه دی ورکړ شوی نه یې رجم شوي نه یې په درو وهل شوي نه یې نور څه سزا ورته ورکړ شوي خو ظاهرا نیول شوي او وروسته بیا خوشي ګرځي رتې تڼي دا خو ولس دپاره د منلو وړ نه دی ولس کې کېدای شي دې کې ډېر ولس ناراضه شي دا چې د داد د لاسه د خلکو خوله بند دی دا خوله بندېدل هم یو حد لري امکان لري چې دغه دوی دپاره یو نوه مشکلات جوړ شي آینده دپاره دوی خپل صف کمزوری کړي په دغه که چیرې دوی دا موقع ورته په لاس راغلی وه دوی به نه داسې نه و کتلی چې دا د جمهوري له طرفه خلک دي دا د عوام دي دا د طالبانو نفر دي دا د فلانکي او بستانکي ډله ډلبازي نش نه وه شوي او ټولو دپاره غېږ خلاص کړې وه ټولو دپاره یو سان امتیازات لکه معیوبین معللین دي لکه تقاوتیان دي لکه پخواني مامورین وو څنګه چې پخوانی مامورین وو هغوی باید په خپلو ځایونو کې وو هغوی خو عادي مامورین وو حتی یو پیرهدار چې پیرهدار وو یو ډریور چې ډریور وو هغه هم په خپل ځای نه دی پاتې دا خو د دغه ملک وګړي وو دا نور خلک چې وو دوی دپاره هم داسې یو زمینه به برابر کړې وه داسې نه او حتی پولیسانو ټولو ته باید داسې غیر خلاصه کړې وه چې مونږ عفه عمومي کړې دا عفه عمومي رښتیا عفه عمومي دی راځئ چې یو ځای اوس نور نفرتونه ورک کړو غیر خلاص کړو زما فکر کې چې څه جمهوریت کولو یو طبقه پسې اخیستې وه غره ته جګه کړې وه او بل طبقه یې خپله په عیش او نوش کې وه او فعلا دوی هم خپله طبقه ډېر په عیش او عشرت کې دی نور خلک ډېر تنګوي نور خلک ډېر په مشکلاتو کې ګیر کوي امکان لري چې دوی په خپله سات کې هم دا چې څوک انصافدار پیدا شي چې وایي چې دا زمون کار کې نه دی کېدې شي نور عوام خلک هم ورته مخ واړوي چې دا تاسو کار غلط دی او آینده لپاره د دې د غټولو دی باندې نیوکی دا ټول دی باندې فشارونه دا د دې لامل ګرځي چې خود به خود د دې صف کمزوري کوي خود به خود کله چې دولت د ملت په اراده حاکمیتونه کې ملت ورته راضی نه وي ډیر عمرې به کم وي کچېرې ملت راضی کی زما فکر کې ډیر په پایدار وي دوی به همیشه منلې وي خلکو دپاره هر طبقه دپاره به منلې وي حتی ملت خپله جګېږي ملت په مخ کې وایي چې دغه دی اوسنی حاکم دا کار دا کار دا کار ټول ښه مونږ به څه غواړو نو باید ته هم نه سمېږي. یو ملت عادي ملت خپل عسکر ګرځي خپل دولت دپاره، یعنی عسکر نه وي، مسؤول نه وي، مامور نه وي، خو خپل ځان مامور ګڼي، ځکه چې هلته عدالت ویني، هلته اخلاص ویني، هلته زړسوندي ویني. که چیرې دلته مور میره چلند وي، خپل ټول خلک پوهیږي چې خبره چیرته ده، پس خپل مشکلات خپل منځ کې ذاتی مشکلات ایجاد.
بالکل میرمن جلال، دغه دي چې
دولت عمر لند
هو دغه خبره ده چې څنګه چې تاسو وایئ چې یو عام عدالت ته اړتیا شته دي، او بیا خلک پوهیږي په دې خبره باندې، او هغه پزرونه کې څنګه چې تاسو وایئ چې هغه ویره بیا ډیریږي، نو ورسره د حکومت وخت هم کمیږي. ډیر زیاته مننه کوم تاسو میرمن زهرا جلال چې د خبرونه کې راځه سره تاسو ګډون وکړو. ډیر مننه، خو راست تاسو غواړم اوریدونکو لیدونکو په خبرونه کې به هم اوس په افغانستان کې د موسمي بدلون په حق له خبرې طریقه وو، او زموږ سره په خبرونه کې زموږ قدرمن ملما ډاکټر نفیس محمد صاحب ملما شهید. تاسو ته هرکلی وایو، په خیر ستړي مشهید. په خبر یونیورسيټي کې تاسو د موسمیاتو په سانګه کې پروفیسور یې، ډیر مننه په خبرونه کې دراتلو.
ډیر مهرباني.
او ډاکټر صاحب، تاسو زموږ سره په خبرونه کې اوسه یو رپورت ته ورزو غواړو چې تاسو هم را سره په ګډه باندې وګورئ واوري، او د رپورت نشي راشو بیا تاسو سره خبرو ته به دوام ورکو. دا رپورت هم د دیوه خبريال عبدالرزاق را لېګلې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي که څه هم افغانستان په گرین هاوس ګیسونو کې ډېر کم کردار لوبوي، خو بیا هم د موسمي بدلون نه زیات متاثر کېدونکو هیوادونو په لومړیو هیوادونو کې شامل دي. نور تفصيل به هم په دغه ویډیو رپورت کې وګورو.
د ماحولیاتی چارو سیړونکو وایي موسمی بدلون د نورو هیوادونو ترڅنګ افغانستان هم اغیزمن کوي، او په هیواد کې د بارانونو ترتیب او ووري ووري د لی متاثر کړي دي. دی وایي د جمی او د پشکال بارانونو په مقدار کې د تغیر راتلو سره نه یوازې سیلابونه سیوا شوي، بلکې د اوبو سرچینې هم د خطر سره مخ کړي دي.
تقریبا 80% نه زیاتې اوبه هغه د ووري د پوخ ناراضي یا د ووري د ویل کېدو ناراضي، نو هغه د واورو مقدار کم شوه، کلنۍ ورخت د واورو دغه کم شوه دي، او بعضی برخو کې د افغانستان مخصوصا په هغه منطقو کې چې غلطه مونسون یا د پشکال بارانونو منطقه ده چې هغه د انډس بیسنې سره ده، نو الته د ژمي ورختونه بدل شوي دي د وړي په یا د پشکال په بارانونو باندې. په عمومي توګه د ځمکې لاندې اوبه او سطحي اوبه هم دا د کم سره مخامخ دي، او دغه تقریبا تیرو سوار لسو کلونو کې یا دیار لسو کلونو کې دغه کمخت ورستر بلې ډیریږي او کمیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي دفتر اوچا ویلي چې افغانستان د موسمي بدلون پر وړاندې د لسو تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو څخه یو دی. اوچا په ایکس لیکلی چې د آذربایجان په باکو ښار کې د ملګرو ملتونو د موسمي بدلون کوپ یو کم دیر شمه غونډه کې د هاغو ټولنو د ملاتړ لپاره بیړني اقدام ته اړتیا ده چې د نړیوالې تودوخه د اوبو د کمی او وچکالی سره مخ دي. سیلون کې وای افغانستان په گرین هاوس کې سونو او نړیوالې تودوخه کې د 1% نه هم کم کردار لوبي، خو بیا هم د موسمي بدلون څخه متاثر کیدونکو هیوادونو په نوم لړ کې پوش پغم نمبر دی.
کدا زرات بخشوي، کدا دی اوبو بخشوي، سطحي اوبو وي، زیرزمینی اوبو وي، پبلک هیلث سیکټر وي، انرژي سیکټر وي، دغه راز نور دغه ټول په ټوله کې په مجموع کې د افغانستان سوشیو اکنامیک کم فریم ورک چې دا باقي زمين کې چې باقي کې اکثر اجتماعي مسایل دي، باقي کې مسایل دي پاور کې لوګي دي. کچېرته یو فرزن په یو منطقه کې په یو کیچمنت کې او به بخي ورکه شي، نو مجبورن چې خلک هغه زینه کډوال شي، او ته دی په پسر باندې شخړې یو بل سره پیدا کړي، د ټولنیز مسلو
د مطبوعاتو تر مخه د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې په اړه په غونډه کې د افغان طالبانو پلاوی په لومړي ځل د سارون کې پتوګه غډون کړي. د ماحولیاتو ماهرین وایي موسمي بدلون سرحدونه نه لري، باید دا موضوع د سیاست ښکار نشي. دی وای طالبان کولای شي چې د غونډې د لارې د افغانستان د ستونزو په اړه نړیوالو ادارو سره معلومات شریک کړي.
موږ تاسو ته معلومات چې د طالبانو د ډیپلوماټیک حیثیت په دغه سی فورمونو کې چې د صفر سره برابر دی، نو شاید عام خلکو ته کڅکیږي شاید ډېر محدود انداز کې کومک کوشي، ځکه د انکشاف او د پراختیا او د ډیولپمنټ په نوم کوم مرسته افغانستان سره نشي کېدلی. د افغانستان په فعلي سیاسي وضعیت کې خو مهمه دا ده چې نړیوال خبر شي په هر څه کې چې افغانستان ته شاید یو څه نسبی لاس راوړنه ولري، نقصان یې نشته ګټه شته.
د اگست په میاشت کې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال ادارې سیودی چلډرن په خپل وروستي رپورټ کې ویلي چې د افغانستان د سلور دیرش ولایتونو څخه 15 د سختې وچکالۍ سره مخ دي چې تر نیمایي زیات نفوس یې اغیزمن کړی دی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د ډیو سره اوسې یو ځلی بیا تاسو ته په لویه پښتونخوا خبرونه کې هر کلی وایو. ډاکټر نفیس را سره په خبرونه کې ملمه دي. ډاکټر نفیس، تاسو دا رپورت واورئ، تاسو وکړو سبا ویل غواړي چې د افغانستان آینده ته د موسمي بدلون څومره لوی خطر ولاړ دی؟
تاسو خبره صحیح ده. پاکستان سره سره افغانستان دا لکه غریب ملکونو کې دي او موسمیاتي بدلون اقلیمي بدلون کې دي، نو د دې په غریب ملکونو باندې ډېر اثر لري. موږ خو خبره کوو په عالمي سطح باندې چې درجه حرارت 1.5 شوی دی، او موږ چې دلته کې په علاقه ای سطح باندې وګورو د افغانستان درجه حرارت 1.8 نه هم شوی دی او پاکستان د 2.4 نم سیوا شي. نو دی زموږ کې اورنې کم دغه راځي اثر راځي، نه هغه زموږ په ګلیشیر راځي، کم چې زموږ د اوبو د سندونو کې دی، نه هغه یو غټه ذریعه ده. نو دلته کې زموږ سره افغانستان کې 3000 او 900 ګلیشیر دی، کم چې دغه ښکار پای کې تقریبا د تیرو 15 کالو کې تقریبا 10% کمی راغلی دا په سفر کې. اوس تاریخ زمونږ دا امو کوم علاقه چې کوم کې چې دا امو دریا به یې یادې خوا کابل ریور کوم کې دا وخان کاریډور کې دوه رګلی شر پاتو دي، نو هغه په دې سره ولې کیږي؟ نو پارا د کسو مده پس په دې کې بیا د وګړو کمی راځي کوم چې په ریپورت کې ویل شو. نو دا اوس دا چې دی د اګریکلچر باندې بیا ډېر غټ اکثر غوځيږي، او دا زموږ اصلي مخکنه غریب ملکونه دي، او په کې چې موږ دغه شان دي شور سره مخ شو، نو بیا زموږ نور هم هغه غربت کې زیاتوالی راځي. بل دا چې سیلابونه دي او بو د کمی دی، علاوه ځکه چې دا ګلیشیر یکدم ولي شي او په دې راخلاص شي کوم چې دوی یو تک استعمالي ګلف تک یو استعمالي ګلیشیر لیک اوت بست فلټ کوم دي، نو دا راځي او دا بیا نور هم ډېر نقصان کوي. نو د دې سره بل بیا چې زمونږ د اکثر دا خبره کوي د پاکستان د پاره هم دا خبره کوي، د افغانستان د پاره هم دا خبره کوي چې په ګرین هاوس ګیسز کې زمونږ حصه ډېره کمه ده، 1% نم کمه ده، بلکې افغانستان خو د 1% نه شي چې 0.5 نم کمه ده، او په باندې اثرات زیات دي. دا هغه غته وجه ده چې موږ ته په خپل کمزوري یو، لکه زموږ ماحولیاتي حساسیت د مالدارو ملکونو په نسبت زیات دی. او هغه وجه ده چې اوس وګوره پاکستان ته وګوره نو زموږ فارس د 3% نه کم دی، افغانستان ته وګوره نو هغه د 1.5 نم د هغه جنګلات کم دي. نو دا بیا نور هغه زموږ اندرونی عوامل دي دغه شان دي، هغه موږ بیا نور هم دي ته موږ حساسیت زیات کی او بیا موږ ډېر ډېر زیات هغه څه ته باندې متاثر کی.
ډاکټر نفیس، تاسو په خپل خبرو کې چې دومره کم فیصد د افغانستان او پاکستان د نړیوال پتولوخي کې دغه حصہ خو تر ټولو زیات اغیزمن هیوادونو کې دي، چې افغانستان خبره وکړو نو د موسم د ماهرینو تازه چې کوم راپور دی دغه تر مخه افغانستان د نړۍ په شپږم هیواد دی چې د موسمي بدلون منفي اغیز لري. د دې په اړه باندې نړیوال ټولنه سکول شي په داسې حال چې طالبانو د باکو په د ملګر ملتونو د موسمي بدلون په اړه په غونډه کې هم ګډون کړي دي او غوښتنې کړي د نړیواله ټولنې نه چې د دې په حق له سره مرسته وشي. نو څه کول پکار دي او نړیواله ټولنه څه وکړي او کوم اقدامات چت شي چې د موسمي بدلون د اثرات کم کړي شي؟
دا یو نوی ډیولپمنټ دی. موږ انګریزي کې وته انوایرنمنټل ډیپلوماسي وایي پښتو کې وایي چې یاره ماحولیاتي ډیپلوماسي یا سفارتکاری چې تاسو خپل فریاد چې دی نو یا د بل په خپل باندې چاته ورسي عالمي دنیا ته ورسي یا نه څنګه په خپل الفاظو کې لاړ شي او بیان کړي. نو ظاهره خبره ده چې تاسو په خپل د دې دغه ډیره خبره ده چې دې په خپل شرکت کې الفاظو کی پختل جواب دی دا خپل پیغام ورسی چې را موږ ته دا دا څنګه مخکې دا دا مسائل دي او د کلاینټ چین د وژنې په اړه کې دومره دومره زیاتې راغی موږ دومره دومره نقصان بیا موندو او مزید په دې نقصان کې اضافه کیږي. نو د دې نه پنیغه رسولو بخپل یو اثر لري زه خو دې دا خبره ده او بلکې افغانستان کې هم په کار دی چې داسې یو نظام شروع شي چې هغه دوی د خپل ریکارډ کې دا جوړول شروع کړي او دا صرف په انټرنیټ او په سوشل میډیا نه بلکې انټرنیشنل میډیا ته هم دا پروګرامونه چې په دې کې هغه ته مخې ته کېښودل کیږي. نو دا ښه خبره ده چې دوی خپل اغېزې چې څومره دي هغه دوی ته نیغ په نیغ ورسوي او د هغې کې بیا څومره نقصان دوی ته رسي په کار کې د هغې غوښتنه وکړي.
صحیح. نو په اخر کې به هم تاسو به هسته یو موسمیاتو د ماهر سبا ویل غواړي چې د یو پیغام یا یو عام ولسه کول شي په دې کې ولې چې یو حکومتونه وی چې اقدامات پورته کوي او بل لږ څنګه چې تاسو چې سفارتي اړیکی یا خپل ډیپلوماسي د لارې د دې حل خو عام ولسه لپاره تاسو پیغام لري هغه تاسو ویل غواړي چې څنګه کول شي چې غوي خپل کردار ولوبوي د موسمي بدلون دے اثرات په کومولو کې
نو عام لسداګي چې اغا سونه کې دي چې د متعلق اګاهي واخلي چې په دې ځان پوهه کې او زو تاسو ته دي چې پروګرام په تاسو سره یو خبرو کوم لکه زمون سره په پیښور کې چې د سره په انوایرنمنټل ساينس کې دي نو موږ هر کال 50 کوانټان راځي د افغانستان نه اغه بی ایس لیول باندې ایم فیل پی ایچ ڈی لیول باندې وی او دا سکالرشپ باندې راځي. نو موږ وایو چې کو فرق کړ دی دا سکالرشپ ایم سیوا شي دغه چې دوی سره ماهرین کی وی په اسانه طریقه باندې دوی سره ماهرین پیدا شي او پیدا کیږي هم لکه حقا موږ پنځو کسان افغان سول شي لري هغه موږ سپورټ کوو او موږ لیدو افغانستان ته واپس بیا په افغانستان کې هغه خپل کار کوي. نو دغه شان یو دی دا بیا په کار کې الته کې یو اداره کولاو شي او په سکول سطح باندې په کالج په سطح باندې او د یونیورسيټي په سطح باندې دا خپل تعلیم په کار راوي دی او دغه د هم یو پروګرام په علاقه یې ته شروع کړي. بل دي یو پروګرام جوړ چې دا خبره خو د عام فکر ته خوره شي ګره کم چې یا تعلیم نه لري کوي یا تعلیم کوي خو بل څه تعلیم کوي او په ماحولیاتي عزیز باندې ډېر پوه نه دی اغه ته دا پیغام ورسې او کم کسان چې پوهې دي په کار کې هغه په خپل صدا باندې چې څونم کې دي شي چې د وګړو څونم د بچت راوستي شو ځنګلات کټ کول موږ څونم کومولې شو بل دا چې په ځنګلاتو کې په یاتولو کې لکه په افغانستان کې خوري کې اتم ځنګلات موږ دا ځنګلات موږ څنګه مخکې بوزو او زیاتې کو نو دا دي چې ورو ورو ټچ دي چې هغه موږ د عام خلکو ته ورغو یار تاسو په دې کې خپل خپلې سوا کوي او حکومتي ساتو خپل خپل دغه پیژني چې موږ دا کار دی دا عام سړي دا کار دی نو امید لرم چې سناستو پوری به گزارو مو شي.
صحیح صحیح. ډېر زیات مننه تاسو پروفیسور ډاکټر محمد نفیس صاحب چې د خبرونه کې راځه تاسو ګډون وکړو.
ډېر مننه.
خورستا سه خشبه بلکه اوریدونکو لیدونکو په خبرونه کې به اوس ډاکټر اسمت الله حماس په هر کلی وایو د کابل نه په خیر سړی مشي.
دغه ځکه مننه کوم نګین خورتا سو ته او ساتي د لارې ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم په دې حالت ټول به جوړ ورغیا.
وعلیکم السلام، ډیر زیاته مننه ډاکټر حماس صاحب چې تاسو لوې پښتونخوا خبرونه له هم وخرو باسو. مونږ د پولیو په حق له خبرې طریقه وکولی چې د کوم سکال د راپورټونه مخته نور راغلي دي، او په دې کې بیا دا هم ویل شوی چې د افغانستان او پاکستان د دوه کې د پولیو کیسونو زیاتېدو یو لامل دا هم دی چې د کډوال واپس افغانستان ته لیږل کیږي یا نور کډوال د نورو ملکونو نه هم، نو په دې کې بیا مخنیوي هغه شانتي نشي کېدلې. کومنګ اوس راشو په افغانستان کې د پولیو په حق لباندي تاسو داسې تازه معلومات لري چې د پولیو کیسونه کوم حد ته رسیدلې دي په خپل چاپیریال کې تاسو سوي نه؟
بالکل نگین شاخور، رشتہ هم په افغانستان کې متاسفانه تر بل هر ملک سش کال د پولیو کیسونه ډیر زیات سبسوی دي. تقریبا سرویس شاوخوا کیسونه په افغانستان کې سبسوی دي چې دوه ویشت په پاکستان کې سبسوی دي. سه کال یعنی په 2023 کال کې داسې حال کې چې تیر کال په افغانستان کې فکر کوم چې 12 کیسه وو، په پاکستان کې شپږ کیسه فکر کوم سبسوی وو. نو دا تقریبا یو زیاته شمیره ده، او دا چې د نړیوالو نن سبا دې ته پام ده چې له نړۍ څخه په یو قسم نه په یو قسم د پولیو ایراډیکیټ یا ختم کی. نو دې معمول نه وو هیوادونه ته ډېر زیات توجه کوي چېرته چې مثلا د پولیو کیسونه لا هم مثبت راځي، چې افغانستان هم یو له هیوادو څخه ده. نو په دې خاطر باندې فکر کوم نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ځینې اثار رسولي وو. متاسفانه چې بیا خاص وګه سره دا چې زه په کندهار کې یم، او یعنې په جنوبي زون کې، او هغه سمپلونه هم اکثره په جنوبي زون کې مثبت شوي دي. نو دلته یې له محیط څخه هم سمپل اخیستی و دی، مثلا له اوبو له شاوخوا محیط څخه چې له هغې څخه پولیو وایرس خپرېدلی شي، او هغه هم مثبت راغلی وو. نو زه په دې مطمئن یم چې لا هم ځینې کیسونه نور هم شته، خو هغه ثبت شوي نه دي. نو متاسفانه چې موږ یو له یو هیوادونو څخه یو چې د پولیو په خطرناک او په یو دایمي پلچ کېدونکي ناروغي او حتی په وژونکي ناروغي کې ښکیل پاتې یو.
او ډاکټر صاحب، دا په نړۍ کې یوازې دوه هیوادونه دي، افغانستان او پاکستان، چې د پولیو دغه وایرس دغه یو ډول لري. د دې کومنګ د ویکسین په حق باندې راشو، ډیر خلک داسې راپورونه مخته راغلي دي، دبليو ایچ او په خپل باندې هم دا وایي چې ځینې سیمو کې خلک ویره لري چې یا دا غلط معلومات ته رسیدلی چې د ویکسین په خلکو باندې حد باندې منفی غیزه کوي، په خاصه توګه د ماشومانو د زیږولو په صلاحیت باندې. تاسو به هیڅ یو ډاکټر سب ورته ویل غواړي؟
بالکل، به باندې غواړم چې په اوسنۍ کوم طریقو مخ کې متاسف نه چې په سش کال یعنی په 2023 کال کې تقریبا یو څو کیسونه په یمن کې هم مثبت شوی دی، او سومالیا کې هم مثبت شوی دی، او فلسطین کې هم. او عجیبه لا دا ده لکه تاسو مخ کې ویل، د افغانستان خلک چې نړۍ ته مهاجرت کوي، او اکثره خلک وایي چې دغه هم هغه ماجرین دي چې له افغانستانه څخه تللي دي. په هر صورت بیرته راځم ستاسو سوال ته، چې تاسو ویل چې د پولیو ولې په افغانستان کې ورځ تر بلې خپریږي، او دا چې ټول نړیوالو دې ته پام هم کړی دی، په دې باندې زیات فنډ هم مصرفېږي، خو لا هم په افغانستان کې کیسونه کال په کال مثبت او د زیاتېدو خواته روانه ده. دلته ډېرې زیاتې خبرې سایوه. تر ټولو لومړۍ خبره دا ده چې د خلکو عامه پوهاوی کم ده، د پولیو ته غلط نظر ګوري. د دې پولیو واکسین په پښتنو علاقو کې په خاصو ګټره لکه مثلا پاکستان په پښتنو علاقو کې، افغانستان کې په پښتنو جنوبي علاقو کې ډیر غلط کمپاین یا خلکو ته ډیر غلط ماین ورکول شوی دی، چې ممکن ځینې خاصې مشخصې کړي په دې کلاس ولري. مثلا د خلکو په ذهن کې دا شی چې کڅوک چیرته واکسین لګیي، نو هغه ماشومان دا واکسین د پولیو واکسین نه ده، د پولیو په نامه باندې یو پروژه ده چې خارجان واکسین ده، او دې د ماشومان ته واکسینونه ورکوي. هغه ماشومان بیا د خپل پلار په قول نه کوي، هغه ماشومان د سپینسر ګرځي، هغه ماشومان بیا د غرب پلوه وي، د هغوی بیا غرب خوش وي. یعنی ډېر زیات خبرې. نو چې داسې د دوی دغه خبرو ته موږ تاسې متوجه شو، دا هېڅ طبي اړخ نه لري، ځکه د انسان په جینام، د انسان په اخلاقو کې تغیر نه شي راتلی. کله کله خو لازه له چا سره مسخره وکړم، که دغه چاسانه وایي، نو خو موږ تاسې چې دغه مجرمان نیولی، نو هغوی ته مو سزاګانې نه ورکولې، یوازې د هغوی په جینم کې واکسین مو ورلګولی، د دوی په اخلاقو کې به تغیر راتل بل ور بیا نه کار نه کول. دا د خلکو یو هغه دی که نه، یو مس انډرسټینډینګ دی، یا د خلکو یو غلط فهمي ده، چې په دې برابر باندې متاسفانه چې دغه رومور یا دغه اوازې خپرېدل یا دغه غلط معلومات چاته ورکول، دا تر مثبتو معلوماتو ډېر هم ژر خپرېږي، او هم یې خلک ژر باندې باور کوي بغیر د ثبوته.
صحیح ډیر مننه ډاکټر صاحب، د وخت کم سره مخامخ یو، په دې باندې بل خبرونه راوړو، او ډیر تفصیل سره تاسو سره خبرې ترې کوو. خو اوس لپاره تاسو ډیر زیاته مننه کوو چې د خبرونه کوم سره ګډون وکړو.
ډیر زیاته مننه کوم تاسو څخه.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وريدي، دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
او ریدونکو لیدونکو ډیره مننه چې دا خبرونه تاسو تعقیب کړله، او اوس به د دې خبرونه تاسو نه اجازه غواړم. زه مساسو کوربنه نگین شاه د خپل پروډوسر سره عابد حسین سره د لا پامن.